دا مشال رادیو دا سحر 9 بجې شوریدونکو نن د زیارت یا پنځمبه ورځ د 2015 میلادي کال د جون میاشتې څلورمه نیټه دا زموږ د نن ورځې نه سات خبرونه په دیولنې ګړای سلام پښتونخوا کې درته ز هارون بچا سلامونه وایم. په خبرونه کې په خبرونو سره بیره پر یو شمیر سیمایزو موضوعاتو رپورټونه د پاکستان او نړیوالو ورځپاڼو مطالب او ترڅنګ څو سندرې درورو خبرونه له بوریوال کاکړاوړو.
لمړی دا مهم خبرونه سر ټکی د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د ولایتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار د جنوبی آسیا د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي او د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړی استازی جنرال جان ایلن وایي دا ډله یو نړیوال ګواښ دی. اوس بشپړ خبرونه. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وایي حکومت یې د بلدیتي ټاکنو په اړه هر ډول پلټنو ته تیار دی. پرویز خټک دا څرګندونې د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوسټ ویلی وو خو هغه تیار نه و. پرویز خټک وویل
ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي نو ټول د کینی او یو فیصله دی لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړکی د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم.
دا لغ وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمیر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عوام نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت دې استعفا وکړي. په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال نوموړي وویل چې دا اوسنی حکومت په موجودګۍ کې په صوبه کې ټاکنې په صفه توګه نسي کېدای. ټاکل شوی ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبی آسیا د سیمهیزو همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په مراسمو کې به یو شمیر لوړپوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ویاند محمد ابین باوري بیګا مشال راډیو ته وویل دی وی په کابل کې د فعالو نړیوالو سازمانونو استازي، د سفارتونو استازي او له افغانستان سره په کلتوري برخه کې د مرسته کوونکو یونسکو غړي به هم په دې مراسمو کې ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د مرکز په توګه نومول شوی و. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي چې له نشي موادو سره د مبارزې په هدف یا په ترسره سو عملیاتو کې یو اویا کسان نیولې دي. د کورنۍ چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ ناوخته په یو خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې په کابل کې یې د 2 اتیا عملیاتو پر مهال نږدې 900 کیلوګرامه هیروین، تریاک او چرس هم نیولې دي. په دې خبر پاڼه کې دا هم ویل شوي چې پولیسو پر دې مهال له قاچاقبرو څخه 11 موټره او 9 ملوثلې هم ضبط کړې دي. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپوړی استازی جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تیره ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل د داعش فکر ته ماتې ورکول شایي تر یو نسل زیات وخت ونیسي. جنرال جان ایلن زیاته کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیري داعش ته ماتې ورنکړل سوه نو دا ډله شایي د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. جنرال جان ایلن تر دې وړاندې یوه ورځ مخکې په پیرس کې وو او هلته یې د شلو هغو هیوادونو له وزیرانو سره خبرې وکړې چې د اسلامي دولت د ډلې پر ضد ائتلاف کې غړیتوب لري. د جنرال جان ایلن په وینا د امریکا په مشرۍ ائتلاف د داعش په یو شمیر سیمو کې د داعش وسلوالې ماتې کړې دي او دغه ډلې چې مخکې کومې سیمې نیولې وې د هغوی 50% یې له لاسه ورکړې دي. د اوکراین په ختیځ کې د جګړو راپورونه خپاره شوي دي. دغه هیواد پوځ وایي چې روس بیلتون روس پلو بیلتون غشتونکو په ټانکونو هواونو او توغندیو د دونیسک په سیمه کې پر حکومتي ځواکونو ډز کړی دی. د اوکراین د پوځ ویان اندری لیسینکو د چهارشنبه په ورځ ویل بیلتون غشتونکو حکومتي ځواکونه په بمونو او درنو وسلو په نښه کړی دی. تر دې مخکې په رپورټونو کې ویل شوي وو چې د بریدونو پر مهال د دونیسک په لویدیځ کې دوه عام وګړي وژل شوي دي. په دې ترڅ کې د روس پلو بیلتون غشتونکو یو کمانډان ایډوارد باسورین تور پورې کړی دی چې لومړی اوکراینی ځواکونو د دوی پر سنگرونو ډزې کړی دی. په چین کې د ژغورنې څانګې کارکوونکو په ینګزی نومي دریاب کې له هغه ځایه شاوخوا 115 میله پلټنه کړې ده چیرې چې یو لویه کښتۍ ډوبه سوې وه. د چین سرکاري مطبوعاتو نن خبر ورکړ چې د ژغورنې دا کارکوونکي هیله لري چې د دې سمندري جهاز 370 کسان به ژوندي پیدا کړي. په دې پیښه کې تر اوسه د وژل سوو شپږ پنځوس شپېته کسان سویدی یوازې 14 داسې کسان ژوندي راایستل سوي دي چې زیاتره پکې د لوی عمر سیلانیان دي. چارواکي وایي چې په دې سمندري جهاز کې ټول 456 کسان سپاره وو چې په یو نادر طوفان کې ډوب سو. شاوخوا 80 قهرجنې کورنۍ د دې لپاره د دې پیښې ځای ته ورغلي دي چې له چارواکو پوښتنې وکړي. چارواکو هڅه کړې ده چې مطبوعات عوام خلک له دې ځایه لرې وساتي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی چې پکې اوري. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د صوبې په بلدیاتي انتخاباتو کې د رپورټ شو بدنظمۍ او پړه د پاکستان پر الیکشن کمیشن اچوي او وایي که مخالف ګوندونه غواړي دغه ټاکنې دوباره وشي نو د حکومت دغسې کولو ته تیار دی. د عوامي نېشنل ګوند مشر بیا د بلدیاتي انتخاباتو په سمه توګه نه کولو لپاره صوبایي حکومت ذمهوار بولي او له اعلی وزیر یې د مستعفي کېدو غوښتنه کوي.
په کار داری چې دونه غیرت او پښتو دا صوبایي حکومت په ځان کې پیدا کړي چې چونکه ما دا اندلی کړې ده لہذا ما کورسې پرېښوده.
د پاکستان الیکشن کمیشن د خیبر پختونخوا په کوز در کې د صوبایي اسمبلی پر یو حلقه شوي انتخابات د دې لپاره لغو اعلان کړي چې هغلته ښځې خپلو رایو کارولو ته نه وي پرېښول شوي. په صوبه کې د ښځو د حقونو فعالانې د الیکشن کمیشن د دغه کام ستاینه کوي.
چې کومې لوکل ګورنمنت الیکشن شوی دي د دې هغه ریکارډ غوښتل چې چیرته ښځو ووټ نه دی اچولی هغه موږ سره شیر ډېر لویه خبره ده کنه.
د بلوچستان پختون ملت پاله سیاسي ګوندونه وایي پرې بنګ دي چې په صوبه کې کېدونکې د نامنې پیښې د کاشغر گوادر تجارتي لار پروژه اغیزمنه کړي.
دا به د دوی په تاوان دي. ګرد ملک بیا ورته درېږي پښتون خو به خامخا ورته درېږي موږ کتن بېغمه نه یو ښه نستن.
په سلام پښتونخوا خپرونه کې د یو شمېر نورو رپورټونو تر څنګ څو سندرې هم اوري. هیله ده له مشال رادیو سره اوسئ. دا هم ولنه موجود خبر پختونخوا په بلدیاتي انتخاباتو کې د صوبې پر حکومت د تاوتریخوالي پیښو درغلې او د هغو تورونو په جواب کې چې مخالف ګوندونه لګوي د هغه صوبې اعلی وزیر پرویز خټک تیر ماښام په پیښور کې یو خبري غونډه ته وویل چې د ټاکنو په سمه توګه د کولو ټوله ذمہواري د پاکستان الیکشن کمیشن و. د زیاته کړه د رای ورکونې مرکزونو د امنیت ساتنې لپاره د پوځ مرسته غوښتې وه خو په خبره چې دغه غوښتنه یې ونه منل شوه. پرویز خټک دغه راز وویل که دا خبره ثابته شوه چې ټاکنې په صحیح توګه نه دي شوي نو حکومت یې تیار دے چې له نوی سره وکی. په دې اړه تفصیل له پیښورا د غلام غوث پر رپورٹ کې ورو.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبری کانفرنس کې د عین د زنی مادو حواله ورکړه چې دا ټوله ذمہواری د الیکشن کمیشن و او صوبایي حکومت الیکشن کمیشن ته دا هم ویلی وو چې په پولینګ سټیشن و دي پوز زی پزی کړی شي.
اسمه ساری ذمہ داری جو دی گئی ہے وہ سب الیکشن کمیشن کې
دا عین د دې ټولو مادو تر مخه ټوله ځمواري د الیکشن کمیشن و. مونږ یو خط هم استولې وو چې د ټاکنو په ورځ دی پوز راو بللې شي، او د هغې خط په رڼا کې د داخله چارو وزارت د دیرشمې مئی لپاره د پوز د رابللو هدایت هم ورکړی وو. دا دومره درنې ټاکنې وې چې په دې کې 4000 کاندیدان وو او 1000 نمایندګان دې کې ټاکل وو. خو د ټاکنو نه دوه ورځې وړاندې دا معلومه شوه چې پوز به په پولینګ سټېشنو موجود نه وي. که مونږ ته په وخت ویلې شوي وي چې پوز نه راځي، نو ما به دا ټاکنې نه وې کړې او پولیس به مې د دې د ذمہواری اخیستلو نه منع کړې وي. وزیر اعلی پرویز خټک زیاته کړه چې د ټولو سیاسي ګوندونو سره به د دې ټاکنو په لړ کې مشاورت کوي او د مخالف ګوندونو سره په سلا مشوره هغوی په دې لړ کې هر څه کولو ته تیار دي. ټولو سیاسي ګوندونو ته اعتراض دی چې ټاکنو کې ګډوډي شوې ده یا درغلي، نو ټول د کینی او یو فیصله دي لاسلیک کړي. زما په اختیار کې دا نشته چې زه دې ټاکنې ابس وګرځوم، بلکې دا اختیار د الیکشن کمیشن سره دی. زه دې لړ کې د عدالتي کمیشن د لارې یا په شریکه د پلټنو د ډلې د لارې پلټنو ته تیار یم چې مخالف ګوندونه څه غواړي مونږ د هغوی سره یو، او په شریکه به الیکشن کمیشن ته سپارښتنې ولیږو چې پلټنې وشي او ثابته شي چې دا ټاکنې په سمه توګه نوې ترسره شوي، نو مونږ بیا د سره ټاکنو ته تیار یو. د وزیر اعلی پرویز خټک سره په دې خبري کانفرنس کې د جماعت اسلامي سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر مظفر سید او د عوامي جمهوري اتحاد سره تعلق لرونکي صوبایي وزیر شهرام خان ترکی هم د صوبایي حکومت دفاع وکړه چې صوبایي حکومت د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې نه ټګي کړې ده او نه صوبایي حکومت د شوي ګډوډي ذمہوار دی. خو یاد دی وی چې د حکومت نه بهر د جماعت اسلامي مشران په مظاهرو او خبری غونډو کې په پاکستان تاریخ انصاف په ټاکنو کې د درغلۍ او ګډوډۍ تورونه لګولې دي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
هم پرون بیا د عوامي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان په مشرۍ په پېښور کې د یاد ګوند غړو یوې غونډې د تحریک انصاف له صوبایي حکومت د مستعفی کېدو غوښتنه وکړه. د عوامي نېشنل ګوند مشر د صوبې پر حکمران ګوند په بلدیاتي انتخاباتو کې د درغلیو تور پورې کولو په ترڅ کې هم همداراز غوښتنه وکړه چې د صوبایي اسمبلۍ او بلدیاتي ادارو څوکیو لپاره دي دوباره انتخابات وکړل شي. له پېښوره بیا هم د غلام غوس رپورټ اورو.
په پېښور کې د عوامي نېشنل ګوند د مشرانو د غونډې وروسته د یاد ګوند مشر اسپندیار ولی خان له مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې صوبایي حکومت دی د مئی دیرشمې په بلدیاتي ټاکنو کې د ګډوډي او ټګۍ په بنیاد استعفا ورکړي او د نگران حکومت د سوري لاندې دی په پښتونخوا کې بیا د سره د صوبایي څوکو او د بلدیاتي څوکو لپاره انتخابات وکړي شي.
چې رکور څوکیدار وي چې غلا شوې ده او وي ما کړې ده، او هغه څوکیدار د لاندې به بیا الیکشن لزم. انتخابات شوي دي، عمران خان وایي چې په دې کې داندلی شوې ده، د دې مواری با پچا راجی تو دیزی مواری راجی پا صوبائی حکومت باندے چی دا تیر سلویخ کسان وفات چی ویدی دا دیزی مواری راجی پا دی صوبائی حکومت باندے پا کار داری چی دون غیرت او پختو دا صوبائی حکومت پا زند که پیدا کیش چی چون که ما داندلی کرده دا لحاظا ما کرسه پری خودا.
مشال ریڈیو سر پا زنگری مرکه کی اسپندیار ولی خان زیاد اکڑا چی کچیری صوبائی حکومت پا دی بلدیاتی تاکنو کی تگی نوی کری، نو داگوی گون با نور هم زیاده بریا ترلاسه کری وی.
زه خو خپل هر یو ورکر لا مبارکي ورکوم. زه را قوم مشکورم چې په ان پی ا دونه اعتماد کو سره د دې چې خپل کپتان منی چې ما ټګي کړی دا سره راغی ټګی هم دا دونو کړو سوچ ک کبه ټګی وی چې موږ وسلو به کولی.
او د عوامي نېشنل ګوند صوبایي صدر او د پښتونخوا پخوانی اعلی وزیر امیر حیدرخان هوتی مشال ریډیو ته وویل
د دې حکومت ډیر لوی ناکامي ثابت شو د پدې بلدیاتي انتخاباتو کې چې گواہی اتش عوامي نېشنل پارټي نه کوي، گواہی اتش حزب اختلاف جماعتونه نه کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل کارکنان کوي، گواہی د پی ٹی آئی خپل مشر خپل لیڈر عمران خان کوي. د دې نه پس جواز نه پاتې کیږي د دې حکومت د پاره چې د برسر اقتدار پاتې شي.
او د عوامي نېشنل ګوند جنرال سیکرټر میا ابتخار حسین مشال ریډیو ته ویل چې عمران خان خپل د میا نواز شریف نه د استیپا ورکولو غوښتنه کوله، نو اوس دی په دغه اخلاقی بنیاد د هغه د ګوند صوبایي حکومت هم استیپا ورکړي.
کچته د عمران صاحب د دلیل او د ډیماند چې چا د انلی کړی د مستعفی شي، لکه د نواز شریف صاحب نه ور استیفا غواړي، نو د عمران صاحب حکومت دی ولی مستعفی نشي، او د دې استیفا نه بغیر دا ممکن نه ده چې بیا د فری اند فیر الیکشن وشي.
د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپنیار ولی خان دا هم وویل چې هغوی به د مئی د دیرشمی د بلدیاتی ټاکنو په اړه د پښتونخوا د نورو سیاسي ګوندونو سره هم سلا مشوره کوي. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د پاکستان الیکشن کمیشن د جون په لومړۍ نیټه د خیبر پختونخوا په کوز دیر کې د صوبایي سملای د چوکای لپاره شوی زمینی انتخابات لدې عمل منسوخ کړل چې په هغه کې خزه رایا چولو ته نوی پریخول شوی. د خزو د حقونو فعالان د الیکشن کمیشن دغه پریکړه ستایي او وایي چې حکومت باید داسې ګامونه پورته کړي چې په راتلونکي کې خزه له خپل دغه بشري او جمهوري حق څخه محرومه پاتې نشي. د فرخندې اسد رپورټ پرې ورو.
الیکشن کمیشن د تیرې نهې په ورځ د خیبر پختونخوا په پی کې 95 حلقه شوي زمینی انتخابات خوځو د ووټ ته نه اچولو لوجې ابس وګرځول، او دا چې دغه انتخابات په اوس بیا له سره کیږي. دغه سیټ د جماعت اسلامي ګوند سراج الحق د سېنېټر جوړېدو وروسته خالی شوی وو. د خوځو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي لکلون راهیسې خځې په دیر کې په انتخاباتو کې د سیاسي ګوندونو ترمنځ د لوسنامو له لارې د ووټ اچولو نه منع کړل کیږي. د دیر سیمې سره تعلق لرونکي او د ښځو د حقونو لپاره د کارکونکو غیر سرکاري ادارې انجمن برای بهبود خواتین مشره شاد بیگم وایي دا د دوی لپاره یو تاریخي ورځ ده چې په لومړي ځل د ښځو د ووټ ته نه اچولو له وجې داسې فیصله مخې ته راغله. د دغه فیصله د اثراتو په اړه شاد بیگم وایي
د غریزم کې به ښځو نه په سیاست کې داخلي د ووټر په حیثیت او د امیدوار په حیثیت باندې دا یو کلونو تاریخ دی چې هغه کې وسم خاص بدلون نه دی راغلی. ځکه چې وسم د بلدیتي انتخاباتو په دې کې هم خزو په کم تعداد باندې ووټ ورکو، خو بیا هم خزو سن تعداد کې راوتی او هغه دا پیغام چې کوم دی د پولیټیکل پارټیانو هغه غلط ثابت کو چې په دغه علاقه کې کوم دی خزو ووټ نه ورکول غواړي. مونږ د دې پټیشن حواله سره ال تخزي ام بار بار خبرولې، په هغه فوج په خزو یو جرأت راغلی او چې او دی له مونږ خپل ووټ خامخا کلکو.
شاد بیگم دا هم وايي په تیرو بلدیاتي انتخاباتو کې د خیبر پښتونخوا په زینو برخو کې خزو د ووټ اچولو نه منع کړل شو دي، چې باید الیکشن کمیشن او حکومت دغه اړخ اهم پام وکړي. په کوز دیر کې په تیرو زمینی انتخاباتو کې خزه د ووټ د اچولو نه په منی کولو غیر سرکاري ادارې او رت فاونډیشن هم سختې نیوکه وکړي، او دغه خلاف یې د الیکشن کمیشن نه د فیصله کولو غوښتنه کړې وه. په خیبر پښتونخوا کې د اورت فاونډیشن یو کارکونکي سایما منیر وایي د دغه فیصله راتلو سره د خزو ووټ ته اهمیت ورکړل شو چې دا د دوی یو کامیابی ده.
او د الیکشن کمیشن دا فیصله چې دا ډیر کې بیا انتخابات کیږي دا ډیر لوی خبره ده. الیکشن کمیشن چې خبر پښتونخوا کې چې کومي لوکل ګورنمنت الیکشن شوې دي، د دې هغه ریکارډ غوښتل چې هغه ټول ځایونه چې چرته خوځو ووټ نه لري اچولې هغه موږ سره شیر، دا ډیر لوی خبره ده کنه.
بلخوا شاد بیگم دا هم وایي د تیر په نسبت دا ځل په بلدیاتي انتخاباتو کې خوځو په زیات شمیر کې برخه واخیسته، چې دغه د دوی لپاره یو اهم پرمختګ دی.
د فرخندې اسد رپورټ موریدو. د خیبر پښتونخوا د خزانه وزیر مظفر سعید چې د نوو جوړیدونکو بلدیاتي ادارو د اختیاراتو ټاکلو لپاره د حکومتي کمیټې مشري هم کوي، وایي دوی هڅه کوي چې د مقامی حکومتونو یو پیاوړی نظام مخته راوړي. نوموړي زیاته کړې د صوبې په مالی بجټ کې به هم د ځایي یا مقامی ادارو د کارونو لپاره د پام وړ پیسې بیلې کی. له پېښوره د شبیر احمد جان رپورټ اورو.
دا خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سعید مشال لیډو ته ویل چې دوی وزیر اعلی ته تجویزونه وړاندې کړي چې پکې د بلدیاتو محکمو لپاره په بجټ کې د فنډونو، پنګو او اختیاراتو منتقلول شامل دي، او تم یې څرګنده کړه چې وزیر اعلی به د کمیټې سفارشات او تجویزونه ومني.
بلدیاتو ته 60% اضافه ورکو، د گراس روټ لیول نمائنده ته چې هغه د کوسی او الته د ټرانسفارمر او الته د لوکل لیول معمولی مسایل سره سره هغه غټ مسایل کې هم انوالي. زمنګ ټنشن زمنګ باندې به هم کمی سره کو نمائندګي وکيږي. ټي ایم ای ته بخپل شیر ملويږي، ډیسټریکټ کونسل ته بخپل شیر ملويږي، ویلج کونسل ته بخپل شیر ملويږي.
دغه بلدیاتي محکمو ته د اختیاراتو په خپل باندې دغه کمیشن هم تجویز کړی دی چې د اتلسم آئینی بدلون لاندې زیات نه زیات اختیارات هم دوی ته ورکړل شي چې پکې د ځینې سرکاري محکمو کې د شپاړسم ګریډ پورې بدلې او برتۍ هم شامل دي.
سیلریز کی بہم ملاویگی پدی کی باز ڈیوالڈ محکمی دی تو دا اگر ڈیوالڈ محکمو اختیار بہم دی سارے او من غوالو دا چیرہ دیو ال تہ پخپل لیول باندے دی ڈیوالڈ محکمو کے جے سمرا دا 18 امینڈمنٹ مطابق دی تکم اختیارات پکار دی نو انشاءاللہ 100% بجی تا اختیار منگا کور کو
دا نوی بلدیاتی نظام لاند دا 400 ضلع دا ایم سی 4 منتخب شوی دا عوامی نیشنل گون ضلع نمائندہ ہم دا 400 ضلع نہ دا ناظم اعلی سوکیل پر نامزد شوی امیدوار قاسم علی خان نو پختل نو ہوی مشال لیڑو تو چې څومره هم اختیارات پخکته کچه باندې منتقل شي او څومره هم دوی ته زیات پنګ ورکړي شي نو هم ربا پلان د کچه د اولستونځو کښاله په اسانه او زر هواريږي.
کدا پندونه دی هلکو ته حواله شي نو یقینا دا یو ډېر لوی پرمختګي او ما په خیال کې کال دوکې باندې ډېر چینج راشي.
د پامل دا چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې دی غوړي چې عام اولس با اختیار شي او ټول اختیارات پخکته کچه باندې منتقل کړي. شبیر احمد جان، مشال لیډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا پنجشنبه یا د زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د تاریخ پاڼه
په پاو کم 11 بجو
تاندې هلی
په پاو کم 2 بجو
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه 2 بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په 2:30 بجو
روخانه مستقبل
په پاو کم 4 بجو
د یارانو مشال
په اته منټه د پاسه 4 بجو
د بلوچستان په بلوچ میشته سیمه مستون کې د یو شمیر پښتنو مسافرو د وجلو له پیښې وروسته د هغه صوبې زیاتره خلک اندېښمن دي چې ګواکې د نام نه د غره کم پیښې به د کاشغر ګوادر تجارتي لارې پروژه له خطر سره مخامخ کی. دا چې په دې اړه د عامو خلکو د چارو د شننکو اندېښنې څومره پر ځای دي، پر دې موضوع زموږ خبریال نیاز موساخیل د بلوچستان له سیاستوالو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې پرې جوړ کړی دی.
په بلوچستان کې د عوامي نېشنل پارټۍ یو مصر او د دغه ګوند د مرکزی کمیټۍ غړي رشید ناصر په خبره د مستونګ له پیښې وروسته د ګوادر کاشغر د پښتنو د سیمو د لیارې پر راتلونکي نن سبا خلک ډېری خبرې کوي.
دا د ګوادر کاشغر روټ چې دوباره سمې خواته راواوښتې او دا واقعې وسوله دا سازش دی، مخته به هم کېږي دا شیان. خو زه یو خبره دا کوم، په دې کې یو ډېر لوی سازش دام کار فرماو چې پښتون بلوڅ سره اخته کی او که پښتون بلوڅ معامله دلته جوړه سوې ولا نو شاید چې د ګوادر او کاشغر روډ باندې ډېر منفي اثرات لیدلی وو.
رشید ناصر زیاته کړه،
موږ دا خبره کوو چې په ار نامه یې دهشتګردي دهشتګردي ده. زه یې پښتون لازه د عوامي نېشنل پارټۍ د ملګري په حیثیت باندې هغه قوتو ته دا پیغام ورکوم چې هغه چې کوم عمل کړی دی د هغه د ناکامیو کېدو پس انشاءالله تعالی زموږ به خپل پولیټیکل او سیاسي کوشش دایي چې ګوادر او کاشغر روډ کوم په دې غریب او در په در پښتنو په هغو کې درته تیرېدو لپاره به موږ انشاءالله مختم هرې سیاسي هلې ځلې کوو.
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ صوبایي صدر عثمان کاکړ وایي چې د ګوادر کاشغر د پښتنو لارې ته تاوان به په خپل ټول ملک ته تاوان وي.
دا به د دوی په تاوان وي، ګرد ملک بیا ورته درېږي، پښتون خو به خامخا ورته درېږي. موږ کتن بېغمنه یو کښېنستین، موږ به تر هغه ساعته پورې د دې څارنه به کوو، دا موږ دې په اثاره نه کښېنو.
خو د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ ویاند رضا محمد رضا بیا په دغه اړه خوشبینه دی.
تر سو پوری دا خبر از پر مخ بچ کیجی گور کدا ارادہ تا دا زمور دا ملک دا واکداران و قتل سی خود دی روڈ دا حفاظت دا پار پا دیر لوی پیمانہ باندے انتظامات سی دی بالکل یو ڈیویژن برابر پوچ سی دی پر دی مقرر دی نو کدا زمور واکدار آداری دا ہو گاڑی سی دلتا با بدامنی نک کیجی بیا خو ہیس وقت بدامنی نسی کولا ہیس تاوان سی رسولی نو پا دی وجہ دا بدامنی امکان مات نشکاری.
دا جمعیت علماء اسلام فی بلوچستان جنرل سیکرٹر ملک سکندر ایڈوکیٹ بیا پتغ اڑوائی
دا خلق بچی نو غلول سی په خله یو په زړبل داسه نه کچیر د مقتدر قوتونو نن په صداقت خبره وکي دا قوم ټوټال ورسره دی او چې له چا سره قومي هغه ته یو پریشانی نه او کدوی داس راځي چې په خله یو سی په زړ کې بل سی سار چې خلک خبرې دوی بیا بل معایده کړي نو بیا خو پاکستان اسی مې لهري ترقی لهري لار بندي نو بدام بند سی.
بلخوا د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف هم په کوټه کې ټولګوندیزه غونډه کې دا منلی وه چې ځینې قوتونه د پاکستان او چین ترمنځ اقتصادي راهداري ته زیان رسول غواړي. نواز شریف زیاته کړې وه چې حکومت به په دغه اړه سخت امنیتي ګامونه پورته کړي.
د مشال رادیو خبرونې پر منځنۍ څپو 621، لنډو څپو 2013، 15,316، 15,015 او د انټرنیټ له لارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفا توګه اوریدلی سي.
دا مشال ریډیو دا 13 ورځ د خیبر پختونخوا په بنو کې د شمالي وزیرستان د کډوالو په یو کیمپ کې په دریو خیمو کې د اور لګیدو لامل دی وی کورنۍ دوا خځې جوبل او دا غوی ټول معلوماته وسوځیدل. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی یو مامور مشال ریډیو ته وویل دغه غمجنې کورنۍ ته ورغلې او د مرستو ډاډ یې ورته ورکړی دی. لسمې پرې د مشال ریډیو د خبریال عمر دراز وزیر رپورټ اورو.
دا بنو دامی پول خیمه بسه یو سیدون که اید محمد چه دا کورد و میرمنه پا خیمو که اور لگه دو لکابل جوبل شوه وای چه دا خیمو که دا کور طول سامان هم وسوزه دو.
سامان نه دې په دې دا اوس درې کې چې دا کومه چې خوړې د شراب به غاز را کړی و دا کاپر و کنه دا غو خلا دا کلی خلق ولا روغه د به طریقه نه و و د جوګ لاړه ولي کنه د زنه نه زخمی دي ا شاون سپټال کې دی کنه میز و ډیر ځای نه تا ټلیفون و غو دې میز خبره چې نه ور بي کنه د دې چې مثال تو سم مشکل دی څه تکلیف دی کنه.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی تحصیلدار حبیب الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې کس هم د بکا خیل کډوالو کیمپ نه علاوه نورې خیمه بستی چې خلکو په خپل جوړه کړي او دوی ذمہ داري نه بهر دي خود دغه خیمه بستی تیر ماشام دوره وکړه او پولیټیکل انتظامی لاړه خی هر ممکن تعاون یقین ور کړي. شمالی وزیرستان کډوالو لپاره دولت پلو یا کچا باکا خیل کیمپ جوړ کړي چې پکې شل زرو پورې کډوال پراته دي. خو دینه به هر یو شمیر خیمه بستی کډوالو په خپلا او د مرستندو یا ادارو په مرستو جوړې کړې دي او د کډوالو زرګونه کورنۍ د غلطه په خیمو کې میشتې دي چې وخت په وخت د مرستو غوښتنه کوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال اونی سے خبرونه
سمونگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اور دن کو دا مشال ریڈیو سلام پختونخوا خبرونه دا چی مونگ پا کتاب ستا سندری هم درو رو دا شاولی استاد او شراری پا غگ با دا غبرگا سندر وورو
بولے قدر لتا تبھی کی ماتا چھ در سے بولے قدر لتا تبھی کی ماتا چھ در سے
ہٹے رہا ہمرا کا حساب
د شاولی او شرارې په خبرګو وزن مو د غسندره اوریدا نه هنیمه بجې کیدونکې دی ل بوروال کاکړه بلن خبرونه وره
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پروس خټک وایي حکومت یې د بلدیتی ټاکنو په اړه هر ډول پلټونو ته تیار دی. پروس خټک دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ ناوخته په پېښور کې یو خبري غونډې ته وکړې. د ویل د ټاکنو ذمواري د انتخاباتو د کمیشن ده او د امنیت لپاره یې پوسټ ویلو خو هغه نه و تیار. دا لغه وروسته ده چې په خیبر پښتونخوا کې د یو شمېر ګوندونو د احتجاج ترڅنګ د عمومي نېشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان هم د چهارشنبې په ورځ غوښتنه وکړه چې صوبایي حکومت استعفا وکړي. ټاکل شوې ده چې سبا د افغانستان بامیان ښار په رسمي ډول د جنوبي اسیا د سیمه ییزې همکاریو د سازمان د 2015 کال د فرهنګي مرکز په توګه اعلان شي. تمه ده چې په دې مراسمو کې به یو شمېر لوړ پوړي افغان او بهرني چارواکي ګډون وکړي. تر دې وړاندې افغانستان د غزنی ښار په 2014 کال کې د اسلامي تمدن د فرهنګي مرکز په توګه نومول شوی و. د امریکا په مشرۍ د داعش پر ضد د ائتلافي ځواکونو جګپړې استازی جنرال جان ایلن وایي داعش یو نړیوال ګواښ دی. امریکایي جنرال جان ایلن تېر ورځ د امریکا او اسلامي نړۍ ګډې غونډې ته د قطر په مرکز دوحه کې وویل داعش فکر ته ماتې ورکول شاید تر یو نسل زیات وخت ونیسي. د زیات کړه چې که څه هم ائتلاف د داعش پر ضد په جګړه کې یو ستراتیژیک زور لري خو بیا هم دا یو اوږد بهیر دی. د ویل کچیرې داعش ته ماتې ور نه کړل سوه نو دا ډله شایي د انساني پرمختګ په وړاندې ګډوډي رامنځته کړي. او د ایران د تیلو وزیر بایجان زنګانی وایي که نړیوال بندیزونه پورته سو نو هیواد به هر ورځ یو میلیون بیرله اضافي تیل پیدا کړي. بایجان زنګانی دا څرګندونه د چهارشنبې په ورځ په ویانا کې یو غونډې ته د وینا پر مهال وکړې. ایران دا وخت هر ورځ 1.3 میلیونه بیرل تیل پیدا کوي چې کله لس کاله وړاندې پر دې هیواد بندیزونه نه و لګېدلي نو هغه وخت یې هر ورځ 2.2 میلیونه بیرل تیل پیدا کول.
د خبرونو لنډیز مو لبوریوال کاکړه واورید. اوس اوریدونکو د ځینو پاکستاني او رسپانو د نننۍ اداریو مهم ټکی په اسلام آباد کې د خپل خبريال احمد الله نه اورو.
وحدت رسپانې خپل اداریا په کوټه کې شوی ټولګوندیز غونډې لیکلې ده. رسپانې لیکي چې د مستون پیښې څخه وروسته کوټه کې رابلل شوی ټولګوندیز کانفرنس پر مهال په دې خبره د اطمینان څرګندونه شوې ده چې سیاسي او عسکري قیادت هیواد څخه د ترهګرۍ خاتمې لپاره متفق دي. رسپانې لیکي چې د بلوچستان په مستون سیمه کې د ترهګرو لخوا د 22 بیګونا پښتنو وینو بیولو څخه وړاندې کراچۍ کې هم د اسماعیلیانو په بس حمله کې د 40 څخه زیات کسان وژل شوي وو او په ظاهره د دغه شان حملو مقصد هیواد کې د مذهب، مسلک، فرقې، رنگ، نسل او جبې وغیرہ په اساس د خلکو په خپل میاس کې د جنگولو او تشدد اور ته نور لمن وهل دي. ورسپانې لیکي چې ملک دښمنه قوتونو ته ماتې ورکولو لپاره قام ته خپل میاس کې د اتحاد، اتفاق او یووالي ضرورت دی او حکومت له هم په کار دي چې د اولس ته ځان او مال او عزت تحفظ لپاره خپلې ذمہواری په سمه توګه ادا کړي او مجرمانو ته د عدالتونو څخه د سخت سزاګانې ورکولو لپاره ګامونه پورته کړي. مشرق ورسپانې خپل اداریه په خیبر پښتونخوا کې دوباره د بلدیاتی انتخاباتو په کولو لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې تحریک انصاف مشر عمران خان ویلي دي چې الیکشن کمیشن د فیصله وکړي که ټاکنې په صحیح توګه نه وي شوي نو په ټوله صوبه کې د فوج په نگرانۍ کې دوباره انتخاباتو لپاره تیار یو. ورسپانه لیکي چې ټول ګوندونه دا وایي چې په انتخاباتو کې درغلي شوې ده. حتی عمران خان په خپله هم بلدیاتی انتخاباتو کې د خپل ګوند کارکردګۍ نه خوشاله نه دی. خو د دې هر څه باوجود په دې تجویز د عمل درآمد حمایت نه شي کېدی ځکه چې یو خو په دوباره انتخاباتو کولو خرچه ډېره رازی او بل دا چې د فوس په نگرانۍ کې هم په مکمله توګه پاکي او رڼې ټاکنې کول ممکن نه دي. او د دې واضح مثال په 2014 کې شوی ټول ټاکنې دي ځکه چې دغه انتخابات خو هم د عدلی په نگرانۍ کې شوی وو. ورسپانه لیکي چې یو خو د الیکشن کمیشن او صوبایي حکومت په پاتې پولینګ سټیشنو په خطوګه انتخابات وکړي او بل دا چې په کومو حلقو کې د درغلو زیات تورونه لګي او امیدوارانو سره ثبوتونه وي نو په هغه پولینګ سټیشنو د دوباره انتخابات وکړي شي. د سره سره په انتخاباتو کې د خامیانو او مشکلاتو جایزه جائزہ اخستو لپاره دی یو تحقیقاتی کمیټي جوړ کړی شي. ایکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل اداري لیکل دا او ورسپانه لیکي چې د عمران خان لخوا پیشکش په خپل ځای خود انتخاباتو په زوړ نظام کې د درغلي امکانات ډیر زیات دي، نو ضرورت د دې خبرې ده چې دا سیستم دی بدل کړی شي او په راتلونکي کې د انتخابات د بایومیټریک سیستم تر لاندې وکړی شي، نو هیڅ یو ګوند بیا د درغلي تورونه نه لګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گارڈین ورسپانې د امریکایي ادارې لخوا د شوې څېړنې په حواله یو لیکنه خپره کړې چې وایي په افغانستان او پاکستان کې د جنگونو له امله شاوخوا یو نیم لک کسان وژل شوي دي. بلخوا د بخښنې نړیوال سازمان امنیسټي انټرنیشنل په افغانستان کې له مرستندوی ادارو د کارکونکو په افغانستان کې د مرستندوی ادارو د کارکونکو د وژنو موضوع راغستې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکی له ملیحې امیرزاده اورو.
گارڈین رسپانا د یو امریکایي سیډنې په حواله وایي چې د کال 2001 راهیسې د پاکستان او افغانستان په جګړو کې خواوشا یو نیم لک سرتیری او عام ولس وژل شوی دي. په یو امریکایي پوهنتون براون یونیورسټي کې د نړیوالو مطالعاتو په مرکز واټسن انسټیټیوټ کې د کاسټس آف وار نومي پروژې لخوا د ترسره شوي سیډنې له مخې د 11 سپتمبر تر بریدونو پس په افغانستان کې د امریکا تر مشرۍ لاندې کاروایانو کې نور څه 1,02,000 کسان جوبل شوي هم دي. سیډنه وایي چې په افغانستان کې جګړه د ختمېدلو پر تیزه شوې ده چې په دې وروستیو کلونو کې زیاته مرګ ژوبل رامنځته شوې ده. بلخوا د سیډنې له مخې په دې وروستیو کلونو کې په پاکستان کې د جګړې زور کم شوی دی، خو بیا د هیواد په شمال غربي سیمه کې سخته شخړه اوس هم دوام لري. د دغه سیړنې د پام مرکز د جنگونو له امله د وګړو مرګ ژوبل ده چې د ګولو، بمونو او ډزو له امله وژل کیږي. په بوسټن یونیورسټي کې د سیاسي علومو استاذه نیټا کرافورډ چې د یادې پروژې یوه مشره هم ده وایي چې په دواړو هیوادو کې په داسې حالاتو کې امن نه دی تر سترګو شوی چې په افغانستان کې له لسیزو راهیسې جګړې دغه هیواد ځپلې دی او پاکستان د پوځي شخړې ښکار دی. بلخوا د بخښنې نړیواله اداره امنیسټي انټرنیشنل د افغانستان په شمالي برخه کې د نهو کسانو د وژنې په هکله وایي چې دا پیښه انتظامیې ته یوه یادګیرنه ورکوي چې د مرستندویا کارکونکو د حفاظت زیاتولو لپاره د کوټلي ګامونه پورته کړي. یاد پیښه چې زیاتره پکې مرستندویا کارکونکي وژل شوي دي، د بلخ ولایت په زارې ولسوالۍ کې د یوې غیر سرکاري ادارې په یو میلمستون کې مخې ته راغله. د دې پیښې ذمہواري تر اوسه چا نه ده قبول کړې. په افغانستان کې په امنیسټي انټرنیشنل کې یوې څېړونکي هوریه مصدق ویلي چې په دغه هیواد کې مرستندویا کارکونکي له ګواښ سره مخامخ دي او که چیرې انتظامیه د دغو بریدونو د ذمہوارو خلاف عدالتي کاروایي ونه کړي، نو دغو کارکونکو لپاره به امنیتی حالات نور هم خراب شي. د هغې په خبره د یادې پیښې باید په ترجیحي بنیادونو پلټنې وشي او ذمہوار کسان دې محاکمه کړل شي. د هغې په خبره که داسې ونه شي، نو دا پیغام به خلکو ته ورسیږي چې مرستندویا کارکونکي په اسانۍ سره په نښه کېدای شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
په سوریه یا شام کې د حکومت مخالفو ځواکونو پر مختګونو دغه هیواد واکمن رژیم تر پوځي فشارونو لاندې راوسته دی. ورسته لاغه چې د بشر الاسد حکومت د سوریه په شمال، جنوب او ختیځ کې سیمې له لاسه ورکړي، خپل ځواکونه د لویدیځ لور ته متمرکز کړي دي. په دې اړه تفصیل د فریبی ظاهر پر رپورټ کې چې د سوریه د جګړې په غږونو پیلېږي.
لڅلور کلونو راهیسې د سوریې حکومت ته مختلفو توندلارو اسلام پالو او نور مخالفو ډلو سره په جګړه کې ښکېل دی. په دې څلورو کلونو کې د حکومت مخالفینو په پرله پسې پرمختګونو سره د بشار الاسد ځواکونه تر بل هر وخت ډیر تر فشار لاندې راوستي دي. د ولسمشر بشار الاسد رژیم په دې وروستیو کې په شمال، جنوب او ختیځ کې د اسلامي دولت ډلې او النصره جبهې په ګډون د نور وسلوالو کړیو سره د جګړو پر مهال ډېرې سیمې له لاسه ورکړې. د بشار الاسد پلویان اوس د دغه هیواد لویدیځو سیمو ته توجه ډېره کړې چې د دغه رژیم د دوام لپاره حیاتي اهمیت لري. وروسته لاغه چې د بشار الاسد ځواکونو د تدمر ستراتیژیک او لرغونې ښار او هم تقریبا ټوله ادلیب ولایت له لاسه ورکړ، خپل ځواکونه یې پلازمینې دمشق، هومس، حما او د مدیترانې ساحل ته چې په لویدیځ کې موقعیت لري متمرکز کړي دي. رویترز خبری آژانس په دمشق کې د یوې سرچینې له قبله لیکي چې دوی د فشارونو ډیروالی مني، خو حکومت ډاډه دی چې کولی سي د خپلو متحدینو په مرسته د مهمو سیمو دفاع وکړي. که څه هم د بشار الاسد رژیم لا تر اوسه ځینې لیرې پرتې سیمې په خپل واک کې لري، خو ویل کېږي د دغو سیمو شمیر د کمېدو په حال کې دی. د دایر الزور، حسکه او حلب نږدې سیمو ته د ځواکونو تمرکز دا څرګندوي چې ولسمشر اسد غواړي اوسنی ویش رد او په ټوله هیواد کې خپل حضور خوندي کړي. د رویټرز خبري ایجنسی پر راپور کې دا هم ویل سوی چې د اسد رژیم ته نږدې کسان وایي چې د پخپل دفاعي وړتیا ډاډه دی او تمه لري چې له ایران څخه بل ډیر مرسته ور ورسیږي. تهران چې د سوریې د حکومت یو له عمده پلویانو څخه دی د سیشن به پر ویل چې تر خپل وسه به د اسد دفاع وکړي. د لبنان حزب الله ډلې چې د ایران ملاتړ ورسره دی تر بل هر وخت ډیر په سوریه کې خپل ځواکونه ځای پر ځای کړی دی. بشار الاسد په دې باور دی چې لویدیځ به هم بلاخره د اسلامي دولت ډلې په وړاندې جګړه کې د یو شریک په توګه په یو ډول له دوی سره یو ځای سي. د رویټرز خبري ایجنسی زیاتوي که څه هم د لویدیځ او سوریې ترمنځ د دغه ډول نږدېوالي نښې نشکاري، خو لیکي چې ولسمشر بشار الاسد باور لري چې لویدیځ هیوادونه د توندلارو ډلو د پوره واکمنۍ د خطر په وړاندې خامخاله د سره یو توافق ته رسیږي.
زمون همکارا فریبا ظاهر و د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه خي په افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی اندېښنه خي چې ځینې ځوانان په کابل کې د ایران د سفارت لخوا جلب او جذب او د سوریې جګړې ته لیږل کیږي. بلخوا د ملي مشارکت ګوند وایي اوس مهال د ایران دولت په کابل کې دغو ځوانانو د ګمارلو لپاره اقدامات کړي او افغان حکومت یې باید مخه ونیسي. خو د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر بیا په دې اړه بې خبري خي او وایي چې که داسې وي نو دا د کډوالۍ له اصولو سره برابر خبره نه ده. نو جزئیات د حمیدې هارون عثمان پر رپورټ کې
د ولسی جرګې دوهم مرستیال نذیر احمدزی د چهارشنبه په ورځ لازادی رادیو سره مرکه کې په کابل کې د ایران سفارت لخوا د سوریې جګړې ته د افغان ځوانانو لیږل د اندېښنې وړ مسله وګڼله. نذیر احمدزی د ایران لخوا د ځوانانو ته د مادي امتیاز په پام کې نیول او د سوریې جګړې ته د هغوی لیږل د نړیوالو معیارونو مخالف کار او په هیواد کې ښکاره لاسوهنه وبلله.
سوریه په مورد باندې خبره ته ایدو مته ایران ته مداخله کوي. دلته ټریننګ سنټر شروع ده، ځوانان دلته دعوت کوي، ځنه د ایران د سفارت په ویزه اخیستلو سره دوی د ایران ته هلته ټریننګ اخلي او د سوریه او نورو ملکونو کې په جنگونو کې.
دا په داسې حال کې چې یو شمېر نړیوالو رسنیو داسې راپورونه خپاره کړي چې ګواکې د بشار الاسد رژیم افغانان د اسلامي دولت یا داعش ډلې پر ضد د جګړې لپاره استخداموي. ټایمز ورځپاڼې په خپل یو نیو مطلب کې لیکلي چې ایران په افغانستان او پاکستان کې د زرګونو ډالر په لګولو سره خلک د سوریې د جګړې لپاره استخداموي چې په نتیجه کې بشار الاسد واکمن پاتې شي. بلخوا د ملي مشارکت د ګوند مشر نجیب الله کابلی وایي چې اوسمهال په کابل کې هم د سوریې د جګړې لپاره د افغان ځوانانو د جذبولو لړۍ پیل شوې ده.
د ایران سفارت او د جنو مرکزونو لاره په کابل کې جلب او جذب شته او خلک د سوریه، عراق او یمن جګړو ته استوي، د کورنۍ لګښتې ورکوي. کیاب ایرانی چیرته وجل کیږي یعنی ول کیږي د سیاسي موضوعګانو ل اړه ورته زیاته ضربه وهي. که افغانان لیږي د سوریه، عراق او یمن جګړو ته دا تور بیان نه مانی، اکمالات هم همدا اوس دوام لري. افغانان د عراق، سوریه او یمن جګړو ته لیږي او پیسې ورکوي.
په خاطر دې هم داسې راپورونه خپاره شوي و چې ګواکې د ایران سپای پاسداران افغان کډوال په سوریه کې د بشار الاسد له مخالفانو سره جګړې ته استوي او همداراز هغوی ته د دې کار په بدل کې په ایران کې د اوسېدو ویزې هم ورکوي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تل د سوریې جګړې ته په جبري توګه د افغان کډوالو د لیږلو مسله رد کړې او ویلي چې یو شمېر کسان د شخصي عقایدو له مخې دغه جګړې کې برخه اخلي. د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزیر هم وایي چې په دې اړه په څه نه پوهیږي. سید حسین عالمی بلخي خبریالانو ته وویل چې که له کډوالۍ څخه چې یوه انساني پدیده ده سو استفاده کیږي نو دا د حکومت لپاره د منلو وړ نه ده.
په دې اړه موږ معلومات نه لرو. موږ له رسنیو اوریدلی چې یو شمېر کسان سوریه ته ځي. څنګه ځي؟ جبري یا اختیاري ځي؟ که له کډوالۍ چې انساني پدیده ده سو استفاده کیږي طبعاً موږ ته د اندېښنې وړ ده.
سره له دې چې د سوریې جګړې ته د افغانانو د لیږلو مسالې د هیواد دننه او بهر غبرګونونه راپارولي دي، خو په کابل کې د ایران سفارت په دې اړه چوپتیا غوره کړې ده. کارپوهان او خلک په دې باور دي چې ناامنۍ، د ټولنیزې هوساینې نشتوالی او نیستي ګاونډیو هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ اصلي لاملونه دي. دوی ټینګار کوي چې حکومت دنده لري چې په هیواد کې دننه افغانانو ته د کار زمینې برابرې کړي او پرې نږدي چې بهرنۍ کړۍ له هغوی ناوړه استفاده وکړي.
له کابل زموږ خبریاله حمیده هارون عثمان و. او اوریدونکو د سلام پښتونخوا خپرونې په دې برخه کې د کرن خان په غږ دغه نوې سندره اورو.
دانا قلار ژوندون زما کا په قلار ربا او زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا
زرک مین یم پتا او
ته سرا سری خدا زرک مین یم پتا
تمی چراغ د فکر تمی دستر گورنا
تمی چراغ د فکر تمی دستر گورنا
ایمان د ژوند زدرنا غوارم سکون
ایمان د ژوند زدرنا غوارم سکون
ما د محروم نکې د حسن د گلزار ربا
سما دل ربا سما دل ربا سما دل ربا سما دل ربا
دنیا د غم نډکا شور او غو غاده زکا
دنیا د غم نډکا شور او غو غاده زکا
اسمان دے خړ پلوغو جوړ دے لړزان پزمکا
اسمان دے خړ پلوغو جوړ دے لړزان پزمکا
راج دے د جنگو جنون او زدرن غواړم سکون
راج دے د جنگو جنون او زدرن غواړم سکون
جنگ پرست لاس نیول غواړي سرکار ربا
زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا زما دلدار ربا
د کرن خان سندر موریدا زو یو بل رپورټ ته دیوې نظر پښتنې لمخه افغانستان په نړۍ کې د پایل لوري دویم هیواد چې قانون پکې سم نه عملي کیږي د نړیوال عدالت په نوم بین المللي موسسه په خپل تازه راپور کې وایي یوازې وینزویلا هغه هیواد دی چې تر افغانستان د قانون د پلي کېدو په برخه کې ښه نه دی ډنمارک په دې لیست کې لومړی دی او تر هغه وروسته یو شمېر نور اروپایي هیوادونه دي چې قانون پکې سم تطبیق کیږي په دې اړه نور ورو له احمد شیبر څخه
د نړیوال عدالت د مؤسسې نظر پښتنه په 102 هیوادونو کې شوې ده چې افغانستان د قانون د پلي کېدو لپاره پکې یو سلاوی او مقام لري د دې نړیوال مؤسسې د نظر پښتنې لمخې د امنیت د خلکو د بنسټیزو حقوقو د ټولنیز عدالت له فساد سره د مبارزې د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو او عمومي نظم له درکه افغانستان هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی په دې برخو کې تر افغانستان زیمبابوی او کمبودیا غوره ګڼل شوی دي او یوازې د وینزویلا حالت تر افغانستان بدتر دی پاکستان په دې لیست کې 98 هیواد دی دغه هیواد ته د حکومت له لوري د محدودیتونو د وضع کېدو لپاره یو مثبت امتیاز ور په برخه شوی دی په دې ډله کې لومړی مقام ډنمارک خپل کړی دی تر هغه وروسته درې وړ سکندناوي هیوادونه ناروې سویډن او فنلند راغلي دي په ناروې کې اوسیدونکو افغان ډاکټر عیسی ستانکزی چې د لویدیځوالو د سرویګانو تجربې لري د نړیوال عدالت د شوي سروې پاړه چې په 2014 کال کې په کابل هرات او کندهار کې له زر کسانو سره د مخامخ خبرو پر بنسټ چمتو شوې ده وویل
په لویدیځو هیوادونو کې چې کله سرویګان کیږي دغه سرویګان د لویدیځو هیوادونو د کارکونکو لخوا کوي دا دقیقې خو دغه سرویګان کې چې ته بیا په افغانستان په شان په جنگي هیواد کې کیږي نو یو خود سروی هغه سیستم سم نه ده یعنی خلک نه روزل سوي ځکه چې سروی کوي محلي کسان چې هغه افغانان دي افغانان کوي نو هغه دومره دقیق نه وي او بل خبر ده چې اروپایان که چېرته داسې تحقیقات کوي دغه نتیجه ډېر په ځان راوځي نو کله چې په ځان راوځي کېدای شي په دې څو میاشتو کې یا په دې موده کې تغییرات راغلي په هیواد کې اصلاحات راغلي یا مثبت خواته یا منفي خواته
د اجتماعي عدالت د سروی نتیجه تیره ورځ خپره شوه په دې سروي کې په اسلامي هیوادو کې یوازینی هیواد چې په لښ شدر ریسکیات شوی دی هغه د عربي متحد اماراتو دولت دی چې وبښتم مقام خپل کړی دی افغانستان بیا د حکومت له لوري د وضع شویو محدودیتونو له درکه دواتیایم مقام لري خو د اداري فساد له مخې افغانستان د نړۍ تر ټولو بد هیواد ګڼل شوی دی خلکو ته د بنسټیزو حقونو د ورکړې په برخه کې افغانستان 95 هیواد او د امنیت له پلوه سلام مقام لري په دې راپور کې د منځنۍ آسیا منځنۍ ختیځ او افریقا یو شمېر هیوادونه نه تر سترګو کیږي ځکه چې له دغو هیوادو څخه د معلوماتو ترلاسه کول اسانه نه دي د نړیوال عدالت د نظر پښتنې لمخې په اوسط حساب افغانستان د اخیر لوري دوهم مقام لري
وایس اف امریکا ډیوا ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټوئیټر هم ملګري جوړولی شئ
د فیسبوک پته دا وی او ای ډیوا
او د ټوټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګری جوړ کړي او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
اوریدونکو د بشري حقوقو په لسګونو استاذ دین په عربستان کې د دویم ورځې په مخه د بیان او مذهبي ازادیو په اړه د ملګرو ملتونو د هغه پریکړه لیک پر تطبیق خبرې کوي چې په 2011 کال کې تصویب شو، خو لا یې هم په ډیرو هیوادونو کې عملی بڼه نه ده خپله کړې. دغه دوه ورځنۍ غونډه تیر ورځ د جدې په ښار کې پرانستل شو. په پرانستون کې وینا کې د اسلامي سازمان مشر نړیوال مذهبي ازادۍ او زغم ته راوبدل. تفصیل بیا هم د احمد شیبر ناورو.
د بشری حقوقو یو شمیر غړیو د ملګرو ملتو او اروپای ټولنې له استازو سره د عربستان په جده ښار کې د چهارشنبه په ورځ دوه ورځنۍ غونډه پیل کړه. په دې غونډه کې چې د برخوال او شمیرې نوي تنو ته رسیږي، د ملګرو ملتو د بشری حقوقو د 1948 پریکړه لیک د تطبیق پر مؤثریت خبرې کوي. دغه پریکړه لیک د مذهبي زغم بلنه خلکو ته ورکوي او د تبعیض او شخړو پر ضد پر مبارزې ټینګار کوي. دا ورته 15مه غونډه ده. تر دې مخکې په واشنگتن، لندن، جنوا او دوها کې دغه غونډې شوې وې چې نړیوال د ملګرو ملتونو 1947 پریکړه لیک بشپړ تطبیق کړي. د غونډې په پرانیستو کې وینا کې د اسلامي سازمان عمومي مشر یاد امین مدني وویل چې د دې غونډې اهمیت په دې کې دی چې په نړیواله ټولنه کې د مذهبي زغم مسله رابرسیره کوي او له هغو سره چې مذهبي زغم نه لري پر مبارزې ټینګار کوي. مدني زیاته کړه چې دغه پدیده په زیاتې دوده او په کار ده چې له ټولو لارو یې مخه ونیسو. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل د مذهب پر بنسټ تبعیض او خشونت یوازې په یوې سیمې کې نه ساری شي، ټولې نړیوالې ټولنې ته رسی شي چې له عکس العملونو سره ملګری وي. مدني ده هم وویل چې د غیر مسلمانانو وژنه د داعش له لوري یا د اسلام د پیغمبر د کاریکاتورونو انځورول هغه کارونه دي چې د تبعیض او شخړو کلتور رامنځته کوي. د اسلامي سازمان مشر بیا د غونډې پر ټولو برخوالو ژغ وکړ چې د ملګرو ملتو د 1948 پریکړه لیک ته تطبیق لپاره یو موټی شي. یاد مدني زیاته کړه چې اسلامي سازمان تل د آزاد بحث د اصولو درناوی کړی او ملتونه زغم ته هڅولی دي. نوموړي بیا وویل چې اسلام دا خوشوي چې نور ادیان د انتقاد نظر ومني، خو باید د انتقاد او ګټور بحث ترمنځ فرق وي چې دا د بیان د ازادي مهم اړخ دی. د اسلامي سازمان مشر بیا وویل چې د بیان ازادي د پرمختګ باعث کیږي او په ټولنه کې زغم پیدا کوي، خو ناوړه خبرې برعکس عمل کوي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شهرګردي مکمل خاطر
افغانان څوک به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیره هر څه ته
زوستو کله مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو وخت کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه د زمونږ صدر
یو فرشته د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکای په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمه او د پنځشنبه په ورځ د ماسوشن په دوه نیمه بجې اوریدلای شئ.
اوریدونکو، پاکستان او هند چې اټومي وسلې لرونکي گاونډي هیوادونه دي، د کشمیر د لانجمنی سیمې پر سر یې درې وار جنگونه کړي دي. په داسې حال کې چې سیړونکي وایي د هند او پاکستان ولسونه له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي، دواړو خواو ته ځینې سیاسي ګوندونه داسې خبرې کوي چې د یادو دواړو هیوادونو ترمنځ خراب اړیکې لا پسې کړکېچنوي. په دې لړ کې د جماعت اسلامي د مشر سراج الحق پر یوه تازه بیان نیوکه کیږي. تفصیل د منور شاه په رپورټ کې.
په دې ورستیو کې د پاکستان یو شمیر ورځپاڼو د جماعت اسلامي د مشر سینیټر سراج الحق یو بیان شایع کړی چې وایي د هند وزیر اعظم نریندر مودي گرفتار کونکي ته به یو ارب روپۍ انعام ورکوي. د سراج الحق نه چې مې د دې بیان او د دې ترشا د وجوهاتو په اړه پوښتنه وکړه، نو نوموړي وویل چې دا یو علامتي بیان دی.
د هند وزیر اعظم مودي صاحب اعلان کړی دی چې صلاح الدین گرفتار کړ چې چا گرفتار کړ نو هغه ته به مونږ انعام ورکو. صلاح الدین صاحب خو د کشمیر هیرو دی او زه کشمیر ته تللی وم، قدم چا گرفتار کړ نو مونږ هم انعام ورکولی شو. دا چې څنګه هغه ورکړی دی علامتي دغه شان ما هم ورکړی دی چې که زمونږ هیرو گرفتاره نو د وچې خبرې جواب خو په وچه خبره کېږي.
دا چې د یو ملک د منتخب وزیر اعظم په حق لا داسې بیان ته څنګه ګوري؟ د پیښور یونیورسيټي د سیمایزو او زده کړو د سانګې مشر ډاکټر سرفراز خان وای دا بیان مناسب نه دی.
ما خیال دی دا بالکل غیر ذمہ دارانه بیان دی. دا پاکستان حکومت پالیسی نه دا. زموږ مصیبت دا دی په وطن کې چې هغه خلک چې کم جنگ واړي دلته هغه بعض اوقات د ریاست بیکنګ سره او بعض اوقات د ریاست بغیر بیک نه دا قسمه غیر ذمہ دارانه خبرې کوي. او د کشان هند کې هم چې دی هلته هم فنډامنټلسټ هندو فنډامنټلسټ قوتونه چې دي هغه دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات ہوئی. یو طرف نه یو جنگ باز ځان ورکیو بل طرف نه هغه نه بل غټ جنگ باز پیدا شي. دواړو کې هیڅ فرق نه دی. دواړه چې دی د خپل خلکو سره او د خطه عوام سره هیڅ قسمه همدردي او دوستی نشته.
هلتا د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوها ډاکټر حسن عسکری وای د سراج الحق دا بیان سنجیده خستل ندی پکار.
دیکھیے یہ صرف آپ ایک سیاسی سٹنٹ کہہ سکتے ہیں سیاسی جلسے میں
دے تاسو یو سیاسی چال ویلے شی د خلکو د خوشالولو او پړق وهلو لپاره یو ناره ورته ویلے شی خو نور سراج الحق پخپل هم پوهه دی چې د دین څه بنیاد شته او نه څه امکان بل دا چې جماعت اسلامی لا د وړاندې نه د هند مخالف موقف باندې سیاست کوي او نن سبا په پاکستان کې اسه هم د هندستان مخالفت سیوا شوې ده. نو په دې ډول خبرو خلک ځان ته د رړولو حقیقی خو زه بدا وایم چې دا ډیر غیر حقیقی او غیر ذمہ وارانه بیان ده.
بلکې مې ته کوم کا چې یې ایک غیر ذمہ دارانه بیان ہے.
په داسې حال کې چې سړونکو د هند او پاکستان ترمنځ د سولې خبرې اترې بیا شروع کېدل باندې ټینګار کوي په دې حالاتو کې بعد دا ډول بیانونه څه اثرات ولري؟ ډاکټر سرفراز خان په دې پوښتنه وویل
دا قسمه غیر ذمہ دارانه بیانات او اثرات خلنه چرته هم یو طرف ولا کوي او قبل طرف دی خو پکار دادا چې هندستان او پاکستان کې امن پسند قوتونه چې دي دواړو طرف ته هغه پکار چې په دې باندې ټولې دواړه او دا قسمه پرووکیټیو بیانات هغه د هند تر شسمه صاحب ناراضي او پاکستان طرف نه جماعت اسلامي ټایپ پاتو ناراضي دا فدرل حکومت کې ندي ندي आवाज چې هغه غیر سرکاري دي او ریاستي ادارو ته پکار دا دواړو طرف ته چې ذمہ داري سره دا امن طرف ته پرمختګ
د سیاسي او سیمایزو چارو کارپوهان وای وخت راغلی چې د هند او پاکستان حکومتونه خپل هوادونو کې د یو بل خلاف د نفرت خوراونکو ویناوو مخنیوي وکړي او د جنگ پر ځای د امن په ماحول کې د خپل ولسونو د بنیادی مسلو حل کولو ته توجه ورکړي.
د منور شاه لدی رپورت سره د سلام پښتونخوا خبرونه د پای شیبو ته رسیدو ریدونکو د جاوید مرخیل لدی نوی سندری تاسو خوند واخلي او ترغه ورسته د مشال ریډیو خبرونه دوام لري.
ستا درد دونو کاروان تکور ٹا